افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکول کې له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو پر اعتراض له امله نیول شوی دی. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي راپورونه خپاره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پانتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف ویلي که چېرته طالبانو غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابولوف د هند چاپ هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې دا د دوی د مشر ایمن الزواهری دی. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتي غیر مؤسسې چې آنلاین فعالیتونه سره پرون ول چې دا دوی چې دا ویډیو نیټه نه ده خودل شوی او د حمله په کې څرګند شوی چې چرته ثبت شوی دی. القاعده شبکې د مؤسس ایمن سما بن لادن تر ووژلو وروسته په 2000 ولسم کال کې د پاکستان په ایټاباټ کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او یو واژه د ایمن الزواهری وژنه د ترهګرۍ ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې روسیا ښایي د کرسمس او نوي کال د روسیې پر مهال بریدونه وکړي. د اوکرانیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکی په خپله وینا کې چې تر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوې ده، د خبره هم وکړه چې د روسیې په وخت کې ښایي د په وینا روسیې ترهګر بیا فعال شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یوناما وای لنشې موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایل دراتلون کې میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشې بوټو د کښت فرمان عملی کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د ژمي په سړه هوا کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
یخ خو سړی وچی د منځ یوړي بازار ته راغله چومیټې دوه دانې مړېږي یخ د لاسه.
دا چې معتادین د دې خلکو په پرتله ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
معتادین مناسب خواړه نه اخلي نو دې له کبله یخنۍ د بند ډېر زر تاثیر کوي چې کر بدن حرارت ضایع شو د کومات دي او اخر د وفات کیږي.
د هجرت الله په نوم یو معتاد وایي ما غوښتل خپل ملګري له نشور او ګرځوم خو هغوی زه معتاد کړم.
دا داسې یو مرداره نشه ده چې په دې بوخت دی چې شي ته د زړه نه کېږي خپلو خپلوانو هر څه شی درس کوي رہی.
او د پروګرام په پا کې و په زړه پوری ډرامه لرو.
پولیسو هیروین له نیولو سره سان سوځولې دي.
دا خو ډیره بده شوه
جی صاحب. دا خو ډیر تاوان دی اوس به څه کوو.
هو ډیر تاوان دی خو غم مه کوه مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان تر اوسه پوره نه دی عملي کړی، خو تر وخت مخکې خبره ده چې پایلو ته یې خوشبین ووسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو اراده کړې ده، خو د بدیل کښت نشتوالي په صورت کې به بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. لبلی خوا د سیمې ځینې هیوادونه اندېښنه لري چې د نشه یي موادو تولید دوام لري او دا مواد د دوی هیوادونو ته کاچا کیږي. دا هیوادونه د نړیوالې همکاري غوښتنه کوي. د موضوع د لارو خانتیا لپاره به دا راپور ته غوښو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل او د طالبانو د حکومت جدي اقدام ته د نړیوالو هیله مندي. ملګری ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو کښت ته کال په لومړي فصل کې 2% ډېر سوی و، خو دوی اوس هیله لري چې د طالبانو د حکومت د فرمان په عملي کولو سره به په روان فصل کې د کوکنارو کښت ښه ډېر راکم سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرمن روزا اتنبایوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې طالبانو تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان سم عملي کړی دی، خو تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به معلومه سي چې طالبان د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څومره جدي دي.
There is evidence that the Taliban are implementing
شواهد ښیي چې طالبان د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو د کښت فرمان عملي کوي، خو موږ تر راتلونکي کال تر لومړیو پورې د دې فرمان بشپړ عملي کیدل نشو تاییدولی، خو په دې برخه کې د طالبانو اراده د قدر وړ ده. له بلې خوا د کوکنارو د کښت منع کول د ځینو بزګرو پر مالي عایدو منفي اغېز کوي، ځکه چې د بدیل کښت کافي پروګرامونه نه دي عملي شوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د اقره په میاشت کې خپور سو په هغه کې ویل سوي و چې په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا وکړه چې دا راپور د دوی د مشر تر فرمان مخکې وخت ښیي. درې اونۍ کېږي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د روزګان، هلمند، لغمان او کونړ ولایتونو کې تر یو لک جریبو ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. هغه تازه راپور چې ملګرو ملتونو د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ پکې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د تریاکو د قاچاق پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي آر راویندرا د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشې موادو د قاچاقو د شبکو ځپلو لپاره یو له بل سره همکاري وکړي.
له ترهګرۍ سره تړلې مسله د نشې موادو د قاچاقو موضوع ده. موږ اړتیا لرو چې د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي او قاچاقي شبکو ماتولو لپاره نړیواله همکاري پیاوړي کړو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت له ټینګار سره پر یوه وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د شیشې او هیروین جوړول ډېر سوي او له عمان بوټو څخه کار بخښه اخیستل کیږي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عمان بوټي راټولول او کار ځینې اخیستل منع دي او له نشه یي موادو سره د دوی د مبارزې یوه برخه ده. له همدې امله یې تېره اونۍ په فراه، غور او هلمند ولایتونو کې د عمان بوټي درې زیرمې سوځولي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې پایله د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې معلومیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې کوره او بې سرپناه معتادین اندېښمن دي چې زمی او سړه هوا به د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې معتادین وایي چې پخوا به په ځینو کنډوالو کې سره راټولېدل او د زمي سړې شپې به یې سبا کولې، خو اوس یې د طالبانو نظامي ځواکونه راټولېدلو ته نه پرېږدي او مجبور دي چې ټوله شپه د سړکونو پر غاړه تېره کړي. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونو چارواکي پلان لري چې په راتلونکو ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 15,000 بې سرپناه معتادین راټول او هغوی د معتادینو د مراقبت او ساتنې یو مرکز ته یوسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل د چمنې حضوري په یوه څنډه کې څو معتادین راټول شوي، پر سر یې د ترپال یوه ټوټه غوړولې او د پلاستیکونو او لرګیو په سوځولو سره خپل ځانونه تودوي. دا متادین وای چې د ژمي سړې هوا د دوی ستونزې دوه برابره ډېرې کړې دي، ځکه چې د اوسېدو ځای نه لري او شپه ورځ په آزاده هوا کې تیروي. د محمد علیم په نوم یو معتاد چې څو ساړه ژمي په دغه ډول تیر کړي وایي چې د تیرو کلونو د سړې هوا ناوړه اثرات اوس هم په وجود کې پاتې دي. که څه هم په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د څېړنو له مخې په کابل ښار کې نږدې 10,000 بې سرپناه معتادین اوسیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی خاکسار وایي چې په کابل ښار کې متادین ډیر شوی او په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي.
ډیر په تاثیر کې ولې خوسړی یخ خوسړی و چي د منځ یوړي بازار ته راغله چومیټي دوه دانې مړږي یخ د لاسه مال اوبال انسانان خو دي خیر بیا په تذکرو کې کړل جوړ کړل امبولانس کې بار کړل ما د ځان سره چورتو چې عرب ادا سره کوم حل دی.
د طالبانو حکومت تیر کال په ژمي کې زرګونه معتادین راټول او د نشې پرې ښودلو لپاره په زندانونو کې وساتل. که څه هم دا معتادین له سړې هوا څخه وژغورل شول خو د درملنې د معیاري امکاناتو د نه درلودو له امله له زندان څخه تر آزادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. اوس په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې زربستریز مرکز مشر عبدالناصر منقاد وایي چې د معتادینو د ساتنې لپاره د یو لوی مرکز د جوړېدو چارې بشپړې شوې او په راتلونکو څو ورځو کې به زرګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول او دې مرکز ته یوړل شي.
په دې لاندې ورځو کې موږ 5000 کسان لپاره د دوی تیاری ولې دا کوشش مداغه چې دا کسان ټول چې څومره په یخنۍ کې بهر ژوند کوي دلته موږ ورته د هر څه زمينه برابر کړو. موږ په دې وونه کې ټول هغه کسان چې یخنۍ کې ژوند کوي او ژوند دې مارکس مواجه دي موږ کوشش کوو چې دا راټول کړو ان شاء الله.
د ژمي او سړې هوا په اړه د معتادینو اندېښنې او معتادینو د ساتلو لپاره د نوي مرکز جوړېدو خبره داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر نیمایي ډېر مرکزونه د مالي ستونزو له امله تړل شوي دي. که څه هم اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د معتادینو د درملنې په برخه کې تازه 13 میلیونه یورو او 2 میلیونه ډالر مرسته وکړه خو تر اوسه هم د معتادینو د درملنې 48 مرکزونه هماغسې تړلي پاتې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې معتادین د زمي په سړه هوا کې لګړنو ستونزو سره مخ دي.
آیا په هیتلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګ د جلدی تخریشات یعنی د پوټکي کچیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي یا پوټکي کې وینه موجوده وي یا وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چي دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مسايدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت په نامه باندې. معافیتي سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته معافیت راکوي یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکټریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي د نشه یي موادو څخه استفاده کوي په دې صورت کې د دغه معافیتي سیستم چې کوم دی د هم دې باندې ناوړه اغیزه کوي د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزره 1800 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز خبريږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستر بلې هوا په سړېدو ده. هغه معتادین چې به کور دی او ګرم موسمو ته د تک توان نه لري هغه د یخنۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. دا چې معتادین تر دې خلکو ولې د یخنۍ له ګواښ سره مخ دي او له یخنۍ څخه د دوی د ژغورنې لپاره څه کول پکار دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې یخنۍ پر معتادینو کومې ناوړه اغېزې کوي.
یخنی کېدای شي دوی وجود ته زیات صدمه ورید کی او امکان شته چې دوی د مرګ سبب شي. تاسو ته معلومه ده پلو لاندې همیشه په یخنی هوا کې مرګ میر بیخي زیاتیږي چې او علت هم سړه هوا ده.
یخنی ولی پر معتادینو ناوړه اغیز کوي؟ علت یې څه ده؟
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خوړه د نخلی او بل پلوه دوی هغه کوم چې البسه ده دوی هم هغه مناسب البسه ورته نه رسیږي، یو جوړه کالی کې همیشه او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کمواله د سره مخامخ کیږي. په ژمي کې خصوصا زیات انسان باید انرژي واخلي، زیات کالوري واخلي، سه پروتیني، سه شحمي، سه کاربوهایدراتي، ویټامین سي، مختلف ویټامینونه واخلي، مختلف منرالونه واخلي، تر څو د یو مقاومت وکړي د یخنی په ضد باندې. متدین مناسب خواړه نه اخلي، نو د لکبله دوی یخنی د باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې کله بدن حرارت ضایع شو د کومات ځي اخر د وفات کیږي.
ځینو معتادینو سره چې موږ خبرې کړي دي، وایي چې موږ څومره ډېر مواد کاروو دومره زموږ بدن د یخ په مقابل کې غښتلی کیږي. د دوی دغه نظر څومره سم ده؟
موادو میکانیزم د کله نظر وکړو، چیرې هیروین یا چیرې د شیشه میتامفیټامین، خصوصا د منابع مواد د کله چې دوی استفاده کوي قلب ضربان زیاتی، کله چې قلب ضربان زیات شو د وینې جریان بدن کې زیاتیږي، کله چې د وینې جریان زیات شو جلد ته وینې رسیږي، جلد خپله ګرمیږي، چې دا ډېر موقتی ده. په همدې لپاره معتادین چې په پلو لاندې یا په بازو ساحو کې ژوند کوي، په ژمي کې دوی د دوست زیاتیږي د مواد چې ځان ګرم وساتي. بل دا ده چې دوی اکثریت مثلا یو سوری کې لس نفره ژوند کوي د دې لپاره چې ګرم وي، او اکثریت ځان سره حیوانات یو ځای سملی چې ګرم وي. په ګروپي شکل سره ژوند کول، د حیواناتو سره یو ځای ژوند کول، د موادو لوړوالی، دغه فکتورونه دي چې دوی کې نور مریضګان هم انتشاریږي، مقاومت د وجود کمیږي، او په زمین کې دوی مړینې ته کاندیدیږي. یعنی په هر صورت کې
د دې لپاره چې معتادین د یخنۍ له خطر څخه بچ وي، خوندي وي، څه کول پکار دي؟ ستاسو توصیه څه ده؟
اول باید متدینو پر زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کیږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان دا تداوی کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده، په هر شکل چې کور ته دې راوړي، محبت ورته ورکړي، که نور مریضانو غوندې چې د ژوند ته ډېر یخنی خطر پېښ کړی ده. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي، مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته راوړي. زمونږ هغه سرمایداران چې دي یا تجاران چې دي، دوی یو لاس په لاس ورکړي، یو کمپاین دوی کې حداقل یو ګرم کالی، یو ښه خواړه راوړي. دغه متدین چېرته چې اوسیږي، یا دغه مرکزو له طریقې، یا د اجتماع له طریقه، یا د کلو بنډو له طریقه دوی کومک وکړي، دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو هجرت الله لای وکال راهیسې نشه کوي. دای چې د برمو کاروبار یې کاوه او خلکو ته به کوهیان کیندل، اوس اوسګار ناشته. هجرت الله وایي چې ما مې ملګری له نشو څخه خلاصول، خو هغوی زه معتاد کړم. دا چې هجرت الله ولی او څنګه معتاد شو، دا به خپله د دل خولې واورو.
زبس سمدا سے باغ کے امکار کے دے برمو کارم کو دوان ڈیوالا واغا میں لمتاد کل مورتے مال زتا سے بس ہم کار تم بے یار اور رس بس سے مال راضی چیز برمے تا کار تھا آگا میں نہ خوش کول ڈیر خواگا ڈیوالان میں ہو اگوئی بد سلی رسا تھا دیرا کے ناس تو ہم داغا پوڈر بے وخل زب اب سیوار اغلم زارے بے مر تکڑی بل اور رز مرتے لے مال ترا کا یا دود ہم گیا دودھ سرا نور کرا کرا ہم کو سرا زم متاد سو مرب بےخی لکارا وخ کلو لیتی بارے اور رکھو بےخی سڑائی سڑی پستر گانا درتا گوری لکا دے ڈیران سپائی لکارا پدے وخ کلو چدا دس یا وہ مردارا نے شدا چھ پدے بخت ہے اے چشی تد زڑ نکی کی خپل خپلوان آر چشا درس کہی رہی خدا رسول آر چشا درس کہی رہی نہ بمنزی نہ با اداسی کار پاتے داما سے گاڑ وڈ کلب ہم چھ نیشا کھڑا کھانا لاڑو بدام وہ کہنے دی دا بندی گلان دے دا بچے بند سو اس طبا پات سو پنزو ذرا شپیت ذرا بم تاوان وکو ہم دغ وقت کی چکلم دا نشی شروع کری دی دیر تاوانو نم وکڑو دونا تاوانو نا چھ بیخی نور ایران پات سو مام دا سی بناستو ما ہم اگا نیشی تبا پیدا کی دی نور با تیل و تم نا پیدا کی دی زی تیل ماشین تاواخلم کار شروع کم ہر چرتا بم چھ برمو در اول عمل تبا پرتاوا سڑی با وبا گختلی چھ وبا منگ با بس لخپل نیشی پسی گرزی دلو دونا خرابیم کرے دے منگ لخپل باغونا دی دے انگورو دے بادامو دو شیانو بس چار چھے با پا مخراغ لچ بی خرچے بس خر سوال با دس چالو کیا چا عملتا یو کلی کی وہ لاڑا ما وراغلم پس یو موٹر سکیل دے دے سڑی و دا برما غا وقتی نخر سی دلو دا موٹر سکیل بانے میں برما بادا لکڑا دے یو لاکھ روپے برما میں پنجو بیس ہزار روپے موٹر سکیل بانے بدا لاکھ موٹر سکیل میں چرا وہ پنجل ہزار خرچ کو بس آر چائے لاڑو برما میں لاڑا موٹر سکیل ہم لاڑ پو جو دونوں تاثیر کرے وہ چی مخ کے لگے دعا ادرے نہ پرا بم بےخی بےتاب نہ را اڑ رہا تھا ٹائٹ والی بال بم کو خمنڈا خار چائے آخر کے دس اکڑو چھ ٹوک اکڑو پملا بےخی زور نہ ہو نہ حرکت ہو چکلا بنیشا نہ ہوا بس تار چاہتا بم کھلو را چولا جنگ بم کو کور کے بم جنگ کو مشکل بم رہا اس کور کے
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ کی راغلے
اوہو دا ایرین تا کوئی
تا سی غواری چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دا ازادی راجوی دا زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دا پودر ما و ها سی را سرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تا سی زمان سر سم دخمنی که وی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر را رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. حاجی موسی خان په باغ کې ناست وی چې د هغه یو کاروباري انډیوال بشیر راځي. بشیر د پولیسو لخوا د دوو موټرو نشئی موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسی خان هیڅ اندېښنه نه کوي او دا یو وړه خبره بولی، ځکه چې دای د نشئی موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخطا ہے؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي، تباہ شولو تباہ.
څنګه تباہ شولو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولې دي.
یاره بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم حاجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول دا خو لک تاوان نه دی.
ته یې غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای لغه بلا مې ورګه چې نس لري پولیس هم نس لري. ته یوازې دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین ځنې را خوشی کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یاره فکر نکوم چې دا وړې دي شړې شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولی
ځکه چې پولیسو هیروین له نیولو سره سم سوځولې دي.
دا خو ډیره بده شوه
جی صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په ښځو قاچاق کوو.
د ښځو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک ښځو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تلاشي کوي.
نو ښځینه پولیس خو هم شته.
ښځینه پولیس دومره لږې دي چې د ښارونو هم نه بس کېږي. لوی لارې خو لا پرې ده.
رښتیا هم ښځینه پولیس لږې دي، خو د قاچاقو لپاره به ښځې له کومه کوو؟
غم مه کوه، زه 300 پوډریان لرم. لږ ډېرې پیسې چې ورکو، د هغوی ښځې به په ډېرې خوشحالۍ قاچاقو ته غاړه کېږدي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو، کار راسره کوي.
ته یې داسې وګڼه چې 500 ښځې دي، هر یوه چې د ورځې 2 کیلوګرامه هیروین قاچاق کړي، دا یې 100 کیلوګرامه. 100 کیلوګرامه ډېر شی دي.
رښتیا هم چې ډېر شی دي.
اول به یو 100 ښځو ته هیروین په لاس ورکو. کله چې پوه شولو چې دا لاره کامیابه ده، بیا به ډله غټه کړو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو. وبه ګورو چې څه کېږي.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو. له خیره سره
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قومندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولې نه، مهرباني وکړئ قومندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر مینا چاره، ما د موټر په لیټو کو، دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. ورپور ته شوی وازه خزی تلاشی کا.
سمه ده قومندان صاحب.
خوري ته لسی څخه راپورته شه.
ها دا نه پورته شوم.
دا غوټه دي چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه دي؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولی په هرات کې مالګه نه و چې ته لکندهار وړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیودین لري. ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپله خو بې عقله یې، پر مونږ دې هم د بې عقلانو ګمان کړی دی. ته فکر کوې چې مونږ مالګه او هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقله یې؟ هیروین مې قسم په خدای که په سترګو مې لیدلی وي.
قومندان صاحب،
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره 2 کڅوړې هیروین دي. دا هماغه ښځه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه ور وتړه او راښکته یې کړه چې د پولیسو قومندانۍ ته یې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، لاسونه پورته کړه.
د خدای دپاره، واړه بچیان لرم، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شه کګمارې، هغه څوک چې ته پوډر راښکته کوي، هغه هم واړه واړه بچیان لري. ته خپل ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی الله سپارو.
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې رن لري د مکان نه بغیر خوګه جانا نه زندگی تیروي.